السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم نن یک شنبه ده کاپ څلورمه د فبروري 28مه پیل په مهم خبرونو کوو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف ویلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د اقتصادي پراختیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی سعیدوف شنبه ماښام په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی. هغه دا ټلیفوني اړیکې راغنده بللې. سعیدوف ټینګار کړی چې د متقی د ښو اړیکو په جوړولو او همدارس د دایمي ثبات پراختیا او دوه اړخیزې ښیرازۍ لپاره د سیمه ییز اتصال د پراختیا په اړه ژمنې کړې. ازبکستان لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو څو وارې لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې د دوی ځواکونو په تورخم کې 515 میله بیلابیل وسلې او مهمات نیولې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال غلام رحمان حیدری رسنیو ته ویلي چې دغه وسلې او مهمات له پاکستانه افغانستان ته راستنو شو افغان کډوالو په یو موټر کې نیول شوي. د دغو وسلو د رالېږدولو په تور د طالبانو حکومت یو افغان او یو پاکستانی وګړی نیولې دي. په خواله رسنیو کې هم د یادو وسلو د نیول کېدو او د طالب چارواکو څرګندونې ډېرې منعکس شوي. سربیا او سویډن لخپلو ادب او غوښتي چې له ایران ووځي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د شمې پورز ویلي د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله د سربیا جمهوریت ادب او توصیه کوي چې ایران ته سفر ونه کړي. ټول هغه کسانو ته چې په ایران کې دي هم سپارښتنه کوي چې ژر له غیوا دره ووځي. سربیا مخکې هم لخپلو ادب او څخه د جنوري په نیمایي کې له ایران د وتلو غوښتنه کړې وه. په جلا توګه د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ماریا مالموسترینګارد په اکسپان لیکلي موږ په ایران کې د سویډنی ادباو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له هغې وعده نه راووځي. یو ورځ وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم یو ځل بیا له ټولو جرمني ادباو غوښتي وو چې د امریکا د احتمالي برید د خطر له امله له ایران څخه راووځي. په ایران کې د راجستر شوو جرمني ادباو شمیر په سلګونو کې دی. ایران د جمعې په ورځ ویل هیله لري په چټکۍ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یو تړون ته ورسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که خبرې ناکامې شي نو د یو محدود پوځي برید په اړه غور کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې د پاکستان او نیوزیلند لوبه د باران په سبب بونه شوه. دغه دواړو ټیمونو ته یو یو امتیاز ورکړل شو. نن به د نړیوال جام په لوبه کې لومړی سریلانکا له نیوزیلند او بیا به ماښام مهال هند له جنوبي افریقا سره مخ شي. د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې د هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او زیمبابوې ټیمونه په اول ګروپ کې دي. د نیوزیلند، پاکستان، انګلستان او سریلانکا ټیمونه په دویم ګروپ کې دي. دا ور په ګروپي دور کې د افغانستان او استرالیا په څیر ځینې لوبډلې چې مخکې ښې ځلیدلې وې حذف شوې. دا مهم خبرونه ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړ چې په ایران کې د مظاهرو پر مهال یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او نیول شوي دي. نور مسایل هم لرو. دا چې افغانان ولې په ایران کې زیانګالي دي په دې اړه تاسو ته یو مرکه هم د کارپوه سره لرو. نور مسایل هم درته خبرو. هله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لمړی مطلب دا ده. ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړي چې په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال افغانان هم وژل شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي د نیول شوو او وژل شوو لویه برخه عام خلک دي چې پکې ماشومان او د بیلابیلو ولایتونو، قومونو او مذاهبو سره تړلي خلک او افغان ادبا شامل دي. افغانان چې د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي له زیانګالو لګکیو دي او په نورو پخوانیو کړکیچونو کې هم ورته زیانونه اوښتي دي. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان ادباو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د جدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی دی. د خواله رسنیو ګڼو نورو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان الاصل ځوان امیر حسین مرادی د وژل کېدو یادونه هم کړې. په مشهد کې دوه نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده هم د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. یو بل افغان هم په پلازمینه تهران کې په ډزو وشتل شوی او وژل شوی. د هغه نوم وزیر احمد تاجک راپور شوی دی. له دې سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علی رضا مرحمتی له افغان رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه وو دخیل، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله چې پکې د بشري حقونو ځانګړي راپورتران، متخصصین او خپلواک مدافعین شامل دي، په ایران کې د پراخې مرګ ژوبلې یادونه کړې. دوی ټینګار کړی چې د ایران رژیم باید ځوابګوی وي او د تریتم شو کسانو ځای معلوم کړي، ټول نیول شوي معترضین خوشې کړي او د عدالت د ټینګښت تضمین ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د یوازې 3,111 کسانو مړینه او د 3,000 نورو نیول تایید کړي، حال دا چې د بشري حقونو بېلابېل مدافع سازمانونو د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په ایران کې د ډسمبر 28 د جنوري تر 14 په څه باندې 216 ښارو کې د رژیم ضد پراخې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې د راپورو له مخې د ایراني ځواکونو لخوا وځپل شوې چې په ترڅ کې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په لنډه موده کې د دغو اعتراضو پر مهال 23,000 کسان وژل شوي چې دا د ډېرې خواشینۍ وړ خبره ده. په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال افغان کډوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو او د یو شمېر د نیول کېدو په ارتباط باندې همدارنګه په ټوله کې په د ملګرو ملتونو د دغه راپور په ارتباط د بشري او سیاسي حقونو له کارپوه ښاغلي محمد ابوالاحرار رامزپور سره خبرې کوو. ښاغلی رامزپور، افغانان چې شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي، ولې تل د دغه کړکیچونو قرباني وي او هغه لومړني او زیانګالي کسان وي؟
په اورستیو اعتراضونو کې د هیران په یواد کې د یو شمیر افغانانو قرباني کېدل رښتیا هم د نړیوال ټولنو او د افغانستان د خلکو لپاره د ژورې اندېښنې وړ دی. دا موضوع څو ټکو ته راګرځي. لومړی، مهاجرین په قربا هیواد کې باید په داسې سیاسي فعالیتونو کې چې د حاکم نظام پر ضد وي برخه وانخلي، خو په عین حال کې باید د قانون له حد حقل ملاتل او حمایت څخه هم برخمن وي. له بده مرغه افغانان په ایران کې تل له تبعیضي چلند سره مخامخ پاتې شوي دي. د 1950 کال د کډوالو د حقونو له کنوانسیون سره په ټکر کې هغوی د آزاد تګ راتګ، تعلیم، مساوي مزد، خوړو، درملو، روغتیایي خدمتونو او نورو بنسټیزو حقونو څخه په مکمله توګه او په بشپړه توګه برخمن نه دي، او په ورستیو کلونو کې متاسفانه په دلایز او جبري ډول له هغه ایواد څخه استل کیږي. په تیرو وختونو کې د افغان مهاجرینو څخه د رژیم د نیابتي اهدافو لپاره د هغه له پولو بهر څخه هم استفاده شوې ده، او همدارنګه په ورستیو کې د ځینو هغو افغان مهاجرینو د ترور راپورونه خپره شوي چې د پخواني جمهوریت له نظام سره تلاو درلود. ورستنۍ پیخي یو ځل بیا دا ثابتوي چې دغه هیواد د مهاجرینو د ساتنې او حقونو په برخه کې خپلو نړیوالو بشري مکلفیتونو ته ژمن نه دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې لخوا د دغه وروستي راپور خپرېدل چې په شفافیت او همدارنګه په حساب ورکونې باندې ټینګار لري، د ایراني چارواکو په عمل کار ده او په کړنه کې به څه تاثیر وکړي؟
له بده مرغه دا لومړی ځل نه دي چې په ایران کې د ازادي غوښتنې او بدلون غږ سرکوبېږي. د 1390 کال سراسري اعتراضونه، د 2022 کال د سپتمبر اعتراضونه د مهسا امینی تر مليني وروسته په توقیف کې، او په وروستیو اعتراضونو کې د ګڼ شمېر معترضینو وژل کېدل د دې سرګندې بېلګې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د متخصصینو وروستی راپور ښیي چې دغه خونړۍ سرکوبونه د نړیوالو بشري حقونو د میکانیزمونو تر جدي سار لاندې دي، او له ایران څخه غواړي چې د خلکو پر وړاندې انتقامي چلند چې معمولا له نیونو، شکنجو، جبري ورکیدنو او غیر قانوني اعدامونو سره مړوي ودروي. همدارنګه باید د لادرکه شویو قربانیانو د برخلیک په اړه معلومات د هغوی کورنیو ته برابر کړي، ځکه د معلوماتو برابرول د دوی کورنۍ ته د دوی یعنی د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ غړو مسلم حق دی. د تیر وخت د ترخو تجربو په نظر کې نیولو سره لری ښکاري چې دا راپور و کولای شي رژیم حساب ورکونکي او حساب ورکولو ته الکلی زکه چې رژیم اوس محل لا بهرنیو ځواکونو سره په بشپړ نظامی تقابل کې دي او ټول تمرکز یې د همدې وضعیت مدیریت یا مقابلې سره تړلی دي. سره له دې دغه سرکوبونه د بشري حقونو د نقض او د بشریت ضد جرمونه دوسیه لا پسې درنه کوي او په راتلونکي کې به یې په نړیوالو جزایي میکانیزمونو کې جزایي مسؤلیت نور هم زیات کړي.
مننه. محمد ابوالاحرار رامسپور د بشری حقوقو کارپو چې په خوای په ملګرو ملتونو کې هم د بشرپاله مرستندوی په توګه باندې کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په همدې سره دغه پروګرام دا برخه پای ته رسیږي. زه صفی الله ستانکزی درنه اجازه غواړم. پاتې برخه به زما همکار فریده سیال مخته یوسي. مننه.
تاسو زموږه کلاس ته راډیو نوریده خلو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشری اړتیاوې لا په لوړه کچه دي او د څو همحاله بحرانونو لامل د اړتیاوې لا زیات شوې دي. دبليو اف پی پرون په خپل راپور کې اټکل کړی چې د بشری مرستو کمیدل په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بساري ډول لوړه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوی. د ادارې جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پراخستنېدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدید لوږې په وړاندې لازم تدابیر ولري. د ادارې ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې دبليو اف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته سیدنه وکړي. داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی. ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو. که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا شي او که نه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوې یو مېرمن چې دی هم نغښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نو پوهېږم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بېچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندواره یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دبليو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو خبرداري ورکړي چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونسیار د روانې فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخستنېدنه دا هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
له خبرونو ور اخوا
د فبروري 11 د مورنی ژبو نړیوال ورځ ده. یو شمېر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي چې د خپل ماشومانو ژبه او کلتوري هویت ساتي. دوی د مورنی ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي. نور تفصیل سنکه کرناورو.
وقتی ما به جرمنی آمدیم بزرگترین نگرانی ما همی بود.